الان میزبان شما است. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
ډیر زیات مننه امید مرزبان. قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغونه ډراما هم لرو او د ډرامې پر موضوع بحث هم لیا د مباحثې پیل خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه کیږي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس په قتل کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر رمنرسیال جو بایدن سره ځانګړې خبرې کړې. د میرمن دلیل په وینا خغری غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه کړې او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ بنن هم جاری وساتي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې له استازي سره به ولسمشر وګوري. همدارنګه د نړیوال پانګوال بیل ګیټس سره او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټ ایښودنې او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره ګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته تللی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی یوازې په لومړیو دوو ورځو کې ګډون درلود. په قطر کې به نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت هیئت نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر دې غیر رسمي غونډې ته په ډېره خوشبینۍ نه ګوري او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغېز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره صلح
خغل سیدی وای سوشی ټول جلسې او مجلسونه یو ځای نشي او داسې چې په یو کې د افغانستان حکومت خوشاله او په بل کې خفه وي، د داسې غونډو نتایج به هم منفي وي. خغلی سیدی سرګند کړه چې د قطر په غونډه کې خی د طالبانو استازي هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالی شورا او مدني ټولنې یو ګډ پلاوی د طالبانو یو شمېر استازو سره کتلی وو. افغان حکومت وایي دوی هیڅکله د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته ورکوي. دا خبره د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره پرون په خبر پاڼه کې راغلی چې په چارسده کې پر باچا خان پانتون د برید په اړه د پاکستان د پوځ د اماړیکو د مشر جنرال اسیم بجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې ده. بجوا ادعا کړې چې پر باچا خان پانتون روسي حمله چې لږ تر لږه 21 محصلان او د پانتون کارکوونکي پکې ووژل شول په افغانستان کې میشتو وسله والو کړي. دارک خبر پانی دا پاکستان دا پوزی ویان دا بی بنسټ بللی. په خبر پانی کې دا پاکستان حکومت ته ویل شوی چې تروریزم خو بد نه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. اخوا دا بخنی نړیوال سازمان په کابل کې دی خصوصي تلویزیونی شبکې تلو پر کارکونکو تروریستي حمله غندلې. په دارالامان کې د چهارشنبه پر ماخام پر یو بس چې د تلو خبريالان او نور کارکونکو په کسپاره او په انتحاري حمله کې لک تر لګه وتنه وژل شول او شپږشتن نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت اخیسته. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې خبريالان په جګړه کې برخه نه لري او باید د خوندیتوب پام وشي. د دې سازمان په وینا د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مطبوعاتو پر کارکونکو حمله جنگی جنایت دی. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د څارنې خپلواکې ادارې نه په 2015 کال کې پر ژورنالیسانو درې اویا حمله ثبت کړې دي. د برتانیې د حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوې چې روسي حکومت د دې هیواد یو پخوانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او ښایي ولسمشر پوتین په تایید سره شوی وي. الکساندر لیتویننکو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانیې حکومت څېړنیز رپورټ جزئیات پرون خپاره شول. په رپورټ کې دا ډېره ممکنه بلل شوې چې لیتویننکو هغه دوو روسي وګړو دیمیتری کوفټون او انډری لوګوفي د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وشلې چې وروستۍ واره په لندن کې ورسره کتلی وو. برتنوی سیلونکو ویلی چې لټویننکو ته لدی کسان سره د لندن په یو هوټل کې د چای څخلو پر مهال ډیر قوي رادیو اکټیف مواد پولینوم شل ورکړل شي وو. د برتنی صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په دې اړه خبر اعلان وکړ.
What happened was absolutely appalling.
د وی هغه چې پیښ شول د پیښه ډیره خوشنوون کې و دا ریپورت هغه چې مختل باور ور باندې درلود تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی دی. د کرملین ویان د لټویننکو د قتل په اړه د برتانی ریپورت مسخره بللې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ریپورت د سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د امریکا حکومت پروندې هیوا ته د ورتګ لپاره د سانګړو شرایطو د عملی کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه روپۍ وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلې او د 2011 کال د مارچ میاشتې وروسته د هیوا ته تللي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزه واخلي. یوازې خبر اعلان د بشری مرستو مامورین او هغه کسان چې مشروع تجارت لپاره د هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره له نوو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. د امریکا د حکومت د دینی اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی ښودل شوی. او په آذربایجان کې زندانی خبريالي خديجه اسماعیلوف وا پیژندل شوی وکیله امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپل مدافع وکیل په توګه ومنله. اسماعیلوف په آذربایجان کې د اسادي رډیو لپاره ریپورتونه جوړول. په باکو کې د دې وکیل فارز نظام علي پرون په یو خبر پانه کې ویل اسماعیلوف وا د امال کلونی د ضرورت علامه د غوړندیز منلې ده. د ویل د مصر په محکمه کې له یو زندانی خبریاله د دفاع پر مهال د مدافع وکیل امال کلونی زړورتیا یو ستر دلیل چې خدیجه یو وړاندېست مثبت ځواب ورکړ. د ازادي رادیو یا ازادي اروپا رادیو مشر نینان پیچ ویلی چې د امال کلونی پریکړه د خدیجه او د غیر ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور سرګن کړ چې خدیجه او کلونی به د بیان د ازادي لپاره د مبارزه وګټي. خدیجه اسماعیلوف په آذربایجان کې د مالی د ورکول او د مالی د نور کول او قدرت د سوء استفادې په جرم په سبان دی وکاله بن محکوم شوی. خو اسماعیلوف ویلی چې پر دې لګیدل تورونه سیاسي انګیزه لري. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی چې د مهال د اوس په خار کې د ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي. په دې اړه ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې کله هم د پاکستان پوځ وایي په چارسده کې پر باچا خان پانتون د برید تنظیمونکي په افغانستان کې دی. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا هیواد د تروریزم ملاتړی نه دی بلکې د تروریزم خلاف دی او د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. په افغانستان کې د نارینه او د نارینتوب ترنوال لاندې وڅېړنه ښیي چې د نارینتوب اوسنی تعریف په دې هیواد کې جنسیتي تاوتریخواله رامنځته کړی. یو شمېر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو ارزښت په بېساري ډول راښکته شوی. د دې یو علت د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي. ولې خام تیل ارزانه شوي؟ په دې اړه یو ریپورت لرو که وخت ځین نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نمای کې یو کلی زرغه ګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسه. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د رسمي پایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلی غنی پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره په ځانګړي غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې مذاکرې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلې بللې او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو کې روانه بې امنیتي د ټولې سیمې امنیت او ثبات ته ګواښ پیښولی شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په چمتو کړی ریپورت کې اورو.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای شي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سولې نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل شي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردند که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شوه.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلومه سی. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای سی باید یو وخت ورته وټاکل سی تر څو هغوی راسی، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل سی چې هغه کسان وپیژندل سی چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي، او باید عملا پر افغانستان حمله بند شي.
عملا پایان عاجل و فوری حملات طالبان به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر له جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیره سوریا دلیل وایي
رئیس جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازیکه
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړې چې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوي منل شوي نه قرباني کیږي. ولسمشر غنیب نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبري جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی، او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په 16 د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري، او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایطو غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د دریو هیوادونو لومړۍ غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چا برخه نه درلوده. دا نه ده څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو دې بهیر ته ورګټ سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په داوس ښار کې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او همدارنګه د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتلی او د افغانستان او سیمې په سوله ورسره خبرې کړې دي، د پاکستان پوځ یو بیا خپل غیده تکرار کړی چې په 400 کې پر باچا خان پانتون د بریټ تنظیمونکي په افغانستان کې دی، او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې اړه د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره اړیکې نیولې او نوموړي د بریټ د مسولینو په معلومولو او د هغوی پر ضد د ګامونو د اخیستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه به له پیښور د ازادي راډیو د خبریال راستولې رپورټ واورو.
د پاکستان پوز وای چې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پنتون د بریټ تنظیمون کې په افغانستان کې دي، او افغان چارواکو د دې بریټ د مسولینو معلومولو او پر ضد د ګام اخیستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا صوبې په 400 کې پر پاچا خان پنتون وسلوال بریدو کړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تلګې 20 کسان مړه او 4 بریټ کوونکي وژل شول. د پاکستاني پوز ویان جنرال اسم سلیم باجوا د پنځشنبه پر ورځ پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د پوز صالح کر جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر او نور چارواکو سره اړیکې نیولې، او په 400 کې پر پاچا خان پنتون بریټ کړو ته د رسیدو په لړ کې ترې د همکاري غوښتنه کړې ده. نوموړي همداراز لیکلی له تحقیقاتو او ثبوتونو معلومه شوې ده چې د چهارشنبه پر ورځ پر پنتون بریټ کوونکي افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له وګړي سره په تماس کې وو. نوموړي دا ادعا هم کړې چې بریټ کړو ته له افغانستان څخه په موبایل نلار خونه هم کېدله. تر دې مخکې ښاغلی باجوا په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې د بریدګرو د پیژندنې په لړ کې پرمختګ شوی او د هغوی په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي، خو په دې اړه یې له نورو تفصیلاتو ورکولو ډډه کړې وه. ښاغلی باجوا وایي جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال کیمپل سره ټلیفوني خبرو کې د باچا خان پنتون د برید په اړه تفصیلات او پلټنې شریکې کړې دي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د پاچا خان پنتون تر دورې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویل پاکستان باید د خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره په پاکستان کې ترهګرۍ په اړه پریکنده خبرې وکړي.
کیا ہم دو ٹوک بات نہیں کر سکتے، افغان گورنمنٹ کے ساتھ دو ٹوک نہیں کہہ سکتے؟
آیا منگلا افغان حکومت سره پریکنده اوس پین خبرونو شکول چې راشي کې نه او دا مسله ختم کړي، یا خو خپل هیواد قابو کړي او د دغتر هګر مخه ونیسي، یا بیا موږ ته پکار دي چې په دې اړه یو تګلاره جوړ کړو. او بل دا چې کله په هند کې یو وړو کې پیښه کیږي، نو شپه ورځ د پاکستان په اړه منفي تبلیغات کوي، نو آیا موږ هغوی سره هم په دې اړه پریکنده خبرونو شکولی؟ له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته ویلي پر پاچا خان پوهنتون یې د برید تحقیقات پیل کړي چې تر بشپړېدو مخکې په اړه څه نه شي ویلی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته هم تور لګولی و چې دا برید د افغانستان له خاورې کنټرولې ده. دا یادونه ورده چې دغې برید مسؤلیت د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان منلی و.
خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د دغه هیواد د توریزم ملاتړی نه دی، بلکې د توریزم خلاف دی او د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. دغه څرګندونې وروسته لاغه کیږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد د امنیتي چارواکو په حواله رپورټ ورکړ. کوم کسانو چې په خیبر پختونخوا کې د باچا خان پر پوهنتون حمله کړې، له افغانستان سره یې ټلیفوني اړیکې لرلې. په ورته توګه د ولسمشر مطبوعاتي دفتر هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې افغانستان هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړی نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته ورکوي. دا خبره د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلی چې په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د امریکو د مشر جنرال اسیم باجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه جزئیات لري.
افغان امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې تورریستي ډلې په دغه هیواد کې مرکزونه نه لري او هیڅکله به هم د افغانستان خاوره د بل هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چار وزارتونو د پاکستان د امنیتي چارواکو تر دې څرګندونو وروسته چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودلې، ویل د ټولو ته معلومه ده چې تورریستي ډلې د افغانستان له پولو بهر خوندي مرکزونه لري. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل د دوی غوښتنه له پاکستان دا ده چې د تروریزم په وړاندې په جدي ډول مبارزه وکړي.
دا خبره په کلک راداوم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک راداوو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی، د ترهګرۍ ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله دا چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانان غوندي د تروریستانو سره مبارزه وکړي، او اصلي مراکز لکه کویټه شورا او نور شوراګانې طالبان چې هلته شته هغه له منځه یوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری هم وایي چې دغه هیواد د تروریزم قرباني دی او د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه په جدي ډول روانه ده. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د ویاند عاصم بجوا له قوله لیکلي کوم کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په باچا خان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودې. شغلی بجوا ویلی د دغه حمله په اړه څېړنې چې شاوخوا ډیر شتنو ته پکې مرګ جوړ لواوښته روان دي او پایلې به هم ډیر ژر څرګندې سي. د پداسل کې د چې افغانستان تل پاکستان په خپل وړاندې په دوه مخی توپ تورن کړی دی او ویلی دی چې د تروریستانو مرکزونه د جوړن لکرشي ها خو دي او لامه غځای پر افغانستان حمله پلانوي. افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې پاکستان په ورته تورونو سره غواړي دا وشي چې له تروریزم ملاتړ نه کوي. د چارو کارپو اجمل سایس په دیاړه وای
پاکستان
دوامدار میخواد عمل دوی پاکستان په دوامدار توګه غواړي حق تروریستي عمل چې خپل د غیوات د استخباراتو او د دې ستري بازي د شریکانو لخوا کېږي په یو نه یو ډول پټی کړي او خپل خلک او هغوی چې عادلانه قضاوت کوي او غلوي خپل د بام واوره د نور پر بام واچوي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې چې په پېښور کې پر یو شونځي حمله وسوه او په کښې شاوخوا یو نیم سلطنه وژل سول، ویلي وو چې دا حمله په افغانستان کې میشتو پاکستاني طالبانو کړې وه. خو د افغانستان حکومت هماغه وخت هم دا ادعا رد کړه او ویلي وه چې دا هیواد د تروریزم اصلي قرباني دی او د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره به هڅې جاري وساتي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په ټولو تلویزیون باندې حمله غندي او ټولې هڅې کوي چې د ژورنالیستانو لپاره د خوندیتوب فضا رامنځته کړي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د تلو تلویزیون او موبی گروپ پر کارکونکو د چهارشنبه تر ځان وژونکو حمله وروسته د کورونی چار وزارت وایي چې د رسنیو د کارکونکو د امنیت ساتنې لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې دغه پیښې د غندنې تر څنګ وویل چې امنیتي ځواکونه به هڅه وکړي څو خبریالان په خوندي فضا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ما تلاشای خود را در قسمت تامین امنیت
مونږ به د رسنیو د کارکونکو د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې وکړو څو هغوی ډاډمن شي او وکړی شي چې په یوه مصونه فضا کې د یو باثبات افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې خپلې هڅې پیل کړي څو د دغې تروریستي حملې ټول اړخونه وڅېړي.
د تلو تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دیرش خبریالان او کارکوونکي د چهارشنبه په ماښام له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې و چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وسوه. په دغه چاودنه کې د یاد تلویزیون اووه کارکوونکي ووژل شول او څه باندې شل نور ټپیان سوه. په همدې حال کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو د امنیت په برخه کې لا نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي.
ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی باید بیشتر از این کار میکردن.
زه فکر کوم امنیتی ارګانونو باید ډیر کار کړی وای څو دا پیښه نه وای رامنځته شوې. زما هیله ده چې دا ډول پیښه بیا تکرار نشي او امنیتی ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره لا نور کار وکړي.
خدای چې له دغې حملې وروسته خبریالان څومره ځانونه خوندي احساسوي همدا پوښتنه مې له آزاد خبریال ایاز پر هر څه وکړه.
داسې کړنې یا داسې حملې په خبریالانو واقعا متاثره کوونکې ده. عام خلک هم تر متاثره سو، موږ هم تر متاثره سوي یو او نور هیر هم شته چې مثلا نور خبریالان هم په همدې شکل باندې هدف قرار نیسي، یا به ووژل شي یا به زخمي شي. په تېر کې هم داسې او په راتلونکي کې به هم داسې اوسي.
ولسمشر اشرف غنی د همدغې حملې په تړاو یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژنې له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونه سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړو برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. د تلو تلویزیون د وو کارکونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې تلو او یک تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د ټولنیز عدالت په نوم بندري غورځنګ وایي چې حکومت باید د یو تقنیني فرمان له مخې د غرابي کمیټې کار بیا پیل او د اصلاحاتو راوستلو لپاره شپنې عمل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو اړوند د حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوي، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وځنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورځنګ یو غړي احمد زکی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار پاتې نه ده.
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنیني فرمان له مخې حل کولای او د غوراوي کمیټې کار بیا پیلولی سي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمیشنران وټاکل سي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یوه موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل و چې دا ژمنه باید اوس عملي بڼه پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشنونو د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. موږ غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح د کمشنرانو د احتمالي بدلیدو لپاره خپله د حکومت پکړنو هم د خلکو شکایتونه په ډیریدو دي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې خلک د دغو کمیسیونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغیرات باید هر اړخیز وي.
همکاري سره د پروسې ته کار وکړي. اصلاحات باید په ټوله معنا باندې خلکو ته روښانه وي، شفاف او اصلاحات وي، دقیق وي او هر اړخیز وي. تغیرات او اصلاحات باید منځ کې توپیر وشي. کوم هغه تر هیڅ دي اصلاحات کې مسلو خو جوړ شي په غوونه غوړ وسی کوم ریډونه چې د پلان محل لپاره عملی بریښي په غوونه کار وسی
د غوراوي کمیټه کار د بیا پیلې دوه انتخاباتي اصلاحات او پاړه د سرګندونې داسې وخت کېږي چې لدې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو دراتلونکو ټاکنو نیټه اعلان کړې ده که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي د میزان څلرویشتمې نیټې له اعلانه هرکلی کړی خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغې اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د نو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریز ملا تړو کړ ایران په ورستیو کې د لری واټن وشتون کې توغند یو اسموینه کړی ده فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت لدی پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمیر ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو پر یو کړی بندیزونه لګولې دي جان کیری چې د سویس په داوس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډه ته خبرې کولې په دې اړه وویل موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو جان کیری زیاته کړه چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه اغېزمن او عادلانه دي کیری وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د روان بحران د لوري د بدلولو لپاره د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو هڅو او علاقمندۍ ته ګوري تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داووس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوي بندیزونه وغندل جواد ظریف وویل موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام پړه اندیشنه لري ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره دی
No threat has come from Iran against any of its neighbors for over 250 years. We did not
Iran patiro 2500 کلنو کې خپل هیڅ گاونډي ته خطر نه دی پېښ کړی. مشکې هم د سیمې تر ټولو ستر هیواد یو خو خپل هیڅ گاونډي مو تر اوسه نه دی اشغال کړی. خو موږ له ځانه دفاع کوو. ظریف د خپل هیواد د ورستوي راکټي آزموینو په اړه وویل چې پر هیڅ نړیوالې موافقه یا قانوني تیرې نه دی کړی.
آزادي رادیو لوونه تروو
د برتانی وی چړنې مندل چې په 2008 کال کې د روسیې د یو پخانی جاسوس الکساندر لیتوینکو په مسموم کېدو کې د روسیې حکومت لاس ترلوده او په غالب ګمان ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وژنه تایید کړی و د دې چړنې مندل پرون خبرې شوې وای د ډیر قوي احتمال شته چې دا مسمومیدنه دی دو روسانو دیمټری کوفټون او اندری لوګوفی د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې تر امر لاندې کړی وی برتانوی څېړونکو د نتیجې تر رسیدلې چې څلور څلوېخت کلن لیتوینکو د 2008 کال د نومبر په 28 نیټه هغه مهال د راډیو اکټیو پلونیم 211 زهري مواد تیر کړی وو کله چې د لندن په یو وسري هوټل کې له دوه روسانو سره چای څښه په لندن کې په غزاینو کې چې کوفتون او لوګوفی ګرځیدل وو د پلونیم نخې مندل شوې په دې کې دفترونه هوټلونه دا فوټبال سټډیم او مسافرونکو الوتکه شامل و پلونیم یو ډیر زیاته قیمتي ماده ده چې واځي په نړۍ کې د څو ګوتو په شمار مهمو امنیتی اټومي تاسیساتو کې تولیدېږي روسي په دې برخه کې د تورونو کسانو لسپارلو ډډه کړې و لوګو فیل 2000 میلادي کال راځي د روسي په پارلمان کې څوکۍ لري روس لاغه چې د جنوري په 28 نیټه د دې څلډونو نتیجې خبرې شوې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می د کوفتون او لوګو فی د پانګو د کنګلول اعلان وکړ نو موري ول چې هواد په ناټو کې خپل همکارانو هم غوښتي چې ورته پالیسی خپل کړی څو پراتلونکو کې د دا ډول وژنو مخه ونیول شي نو موري زیاته کړه چې په لندن کې به د روسیې سفیر هم ور وغوښتل شي او په دې اړه به څېړنو کې به د روسیې د نه همکارۍ په اړه شکایت ورته واورول شي د برتانیې د کورنیو چارو وزیر وویل د راپور پایلې ډیرې سوروونکې دي او د نړیوال قانون او مدني چلن څخه یو نه منونکی او سرګن سرغړاوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د برتانیې د څېړنې ګونګا او پر سیاسي انګیزه ولاړه بللی د وزارت ویلې په درې سو پاڼو کې د لیکل شوي دی رپورت تر لوستنې وروسته به مسکو په دې اړه نور بشپړ عکس العمل وخی د لیتوینکو کونډه ماریانا لیتوینکو خبري اعلان ته ویل چې د دې ریپورت په خبرېدو خوشاله شوی او دا د مرګ پر بستر د دې خوند د هغه خبرې پخلی کوي چې خپل پوتين د وژل کېدو امر ورکړی دی
I'm of course very pleased.
دی وی زه رښتیا هم ډیره خوشاله یم چې د برتانیا په محکمه کې زما د خاوند هغه خبره په ډیره خپلواکۍ او بې طرفۍ ثابته او رښتیا شوه چې د مرګ په بستر پوتین په خپلې وشنې تورنه و. نوموړي د برتانیا له حکومت څخه وخت چې د پوتین په شمول دی په دې رپورټ کې د یادو شو کسانو پر ضد اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګوي. روسي رسنیو د کی جی بی د پخواني ایجنټ لوګوفي چې اوس د روسیې د پارلمان غړی دی له خولې ویلي چې پر د لګیدل تورونه احساساتي او بیمانه دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اتنیم بجې شپې یو اربیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. نوموړي پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ځانګړې خبرې کړې دي او سره د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو غږېدلې. په قطر کې بلند د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. د افغانستان حکومت وایي دوی هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي. دا خبره پرون د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبرپاڼه کې راغلی چې په چارسده کې پر باچا خان پانتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د اعمالیکو د مشر جنرال اسیم باجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یو خصوصي تلویزیوني شبکې طلوع پر کارکوونکو تروریستي حمله غندلې ده. د برتانی حکومت د وی څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسي حکومت د دې هواد د یو پخانی جاسوس الکساندر لیتوینینکو په قتل کې لاس درلود او خایي د ولسمشر پوتین په تایید تر سره شوی وي. او د امریکا حکومت پرون د هواد د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په جمعې په ورځ په اتنیمو بجو کې موږ یو کلی زرغږونه ډرامه خپروو. ورپسې له یاده مه باسئ چې د ډرامې پر موضوع باندې زموږ همکار یوسف خان ځدران بحث هم لري. ژوندی بحث دی، تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. اوس هم یو کلی زرغږونه.
یو کلی زر غاگونه
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په تیره ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلود، ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کې د سي د بي وخت واده له وجې ضایع شي. او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځي واورو چې دا به څوک وو.
دم 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 مسافر سخت خواری ده نو پرده وطن ده بوټه خلی را لگوینا. سړی مشه اسلام آیا، سړی مشه.
سړی مشه اسلام جان خې جوړې په خیر
خدای دې څنګه
جوړې په خیر.
سړی مشه اسلام څنګه دې دا غریب کله در په یاد شو؟ څنګه هی جوړ خی په خیر؟
بس مجبور شوم نو کنه په شی نه راتلې.
اسلام دا سه پوتری ش ټنده غږیږي لکه چې نه مغم مروري.
حضرت بدمشه اسلام یا زه خو نه پېدم چې د مینې در دا سه زوره وروي چې لکلې فراری کړې او په محبت کې دومره زور مانو لیدلای چې سپی نوې د سترګو تور مانو لیدلای.
او خدای دادا ټوکې مره باندې کوا.
هو لږ غلشه خدای دادا، ته اصلا وزه خنخ کاری.
ښه دادا
دا لک مودل ته را ایسار کړی، پریده چې کور ته لاړ شي. ډیره موده وروسته کور کلی ته راغلی.
خیر ما یې چار وخت له اوبو ونیسي تازه دی. اوس هم ښه شو چې راغلی. لپلار او ترنه مې خبر شوم ذکر راغلم.
هو تا ته نصیحت کوو خپل پلار او تر دې داسې کار وکه چې له مختورۍ نه کم نه و.
توبه توبه خدای دادا، په تا چا سپینې خبرې کړې، خوله دې بیا یې لکړه.
اوف اوف خود څه وکم، خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو.
اسلامه اسم اوس مجلس نکیگی ورزه کورت دی ما شومانو بلا وخت ستا دراتک زیره کړی وی
سمه ده بیا وسره کینو اوس نه لاړم د خدای په امان
په مخه جمیله دا اسلام ماته لیک بل رقم ښکاری ده
خو ډنګر سوای وکنه
زه مرته ډیر خفه شوم هغه ځواني نه درته پاتې ښه درځی درځی چې زو واورم تیزه شوه ځی
دی احمد موری تو اوس په سر خبرې زدوی که په تغاره کې کورت زدوی
دواړه
او کنه لس وخت نه چې درته ګورم په چرتونو کې ډوبه یې له کورتو نه دې چاکه جوړه کړه چاکه
دی احمد پلاره د دې بچو له غمه خو مې سر بې وخته سپین شو لیونۍ بشم لیونۍ ای
ښځې دا خو دې رښتیا وویل زمان والا که یوه شیبه له زړه ووځي چې ګلالۍ لور مې څنګه کونډه شوه او د احمد ژوند څنګه خراب شو
ګلالۍ خو په زړه سوری کړمه خو اوس د سعید خبرو حیرانه کړی یم
نصیبه یې نه وي داسې بهانه شوه
د احمد پلاره ټول کلی خبر دی چې احمد نه غواړي له نازنین سره واده وکړي
او خو سعید هم رښتیا وایي او د دود سره سمه خبره کوي چې د احمد په مروړتوب خو دا هر څه نه ختمیږي هغه لا اوس هم کوژده نه ده
نو څه وکړو او احمد لالا دروازه خلاصه کړه
زه نه خلاصوم هغه ورځ دې په یاد ده چې خوله مې ترخه وه تا راته خندل او اوبه دې نه راکولې
لالا لوښي رانه لویږي خیر دی
پرېږده چې ولویږي
احمده زویه ولې یې ځوروې خلاصه کړه دروازه
ښه ښه پلاره ستا خبره منم ځه
زه به بیا تا سره ګورم احمد لالا
ځه
مورې کورت وزدول شول
او مور دې په چرتونو کې ډوبه وه ښه ډېر کورت یې زدویلې
څه چرت وهې مورې
هو ولې څه شوې مورې هسې لورې
له کومې ورځې چې سعید زموږ مرکه جواب کړې مور دې خفګان کوي لور جانې
خیر دی مورې په کلي کې خو یوازې پلوشه نه ده بل ځای ورته ګورو
مورې دې کې د خفګان خبره نشته
احمد زویه نن سعید دا خبره وکړه بله ورځې بل څوک هم وایي خیر دی نازنینه ډېره ښه جلۍ ده ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه
او زوی جانه وایي ولوېدې هو خوږ شوې نه هغه مسله ماته پرېږده
هو لالا د هغې څه ګناه ده وزر مینې نوره مې ساه لنډېږي کومه دی اسلام ولې نه ښکاري
شفیقې ډېره ناقراري مه کوه را به شي
زرمینې هسې نه ماشومانو دروغ ویلي وي
شفیقې تندرې اسلام راغی خو ما ولیدی
کومه ده فرزانې وی خدایا له پښو مې دمه وتلې ده
اوس دغه دیوال له شانه دې خواته راځي هلته نه موسا کاکا سره ودرېده ښه شکر چې راغی بې صبري مه کوه شفیقې آخه دی
آخه دی زوی می و زوی آلن همه دی جار شم
مراز موره خطی دی
زوی دیر در پسی خفه سوی وم
موره هم در پسی خفه شوی وم
رازه کور تا ساره دی شفیقه
نشم تلی لگو دری گی بکی میرا پسی ملی دی
خا خونوره مجاره موره چی کچه دا خین داره تخایی
خوشوان دایو سی شکر چی پخای راغلی
اسلاما ستا خوابگان می زرست تڑی کرده و و خدایا شکر دی چی بچه می صحیح سلامت را غی
اسلام للا اتو بلو تلی وی
لکه چنگا چی تیتا ملک ستار کرده تلی وی
وی اتم دلاور که کپا زور واده کرده وی موری تا سوالی خان دی کورتا نن نوزو سره دی
وی فرزانی لوری تاسې هم زما لپاره په دې سړه هوا کې ولاړ یاستئ زه خو له ډېره خوشحاله یې هېڅ نه پوهېږم چې هوا سړه ده
مورې لاس دې راکړه چې کور ته ننوځو ساړه دي خلک هم تېرېږي را تېرېږي
زویه شکر دی چې راغلې موږ در په دره شو
هو خبر شوم چې راغلم
هی اسلامه د فرزانې د واده اوازې داسې هرې خوا خورې شوې ته به وایې چې د هوا مرغانو خورې کړې
چې خبر د چا له خولې ووځي بیا یې رسېدل خلکو ته ډېر اسانه ده
هو ما ته هم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و خو ډیر کم راغلم ورته.
موږ ته هم په کلي کې هېڅ سترګې پاتې نه شوې، بس همدلته بخاري څنګ ته به کینو.
ښه سمه ده، خو تریندارې دا تاسې ولې اجازه ورکړه؟ فرزانه خو یوه خشه ماشومه ده.
زویا، چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه پر وریرې به څه صرفه کوله. دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې تویې کړې، نه یې منله.
ښه نو ښه شو چې فرزانه بیرته راغله.
هی خورې، په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی، اوس بې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی.
هو مورې، پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی و.
ملک کاکا جمیل دې بهر ونه لیده؟
نه ولې لورې؟
آین څه وخت چې وتی تر اوسه نه دی راغلی.
خیر را به شي، ولې داسې نارامه یې؟ هر وخت هم د ماښام ازانو سره راته.
هو، د هغې جنۍ په کار پسې تللی و، ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي.
کومه جنۍ ښې زرلښتې لورې؟
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاتې شوي هغه څنګه کي.
بس اوس به یې درته ووایي، هغه دی جمیل راغی.
ښه، ملک کاکا په فرزانې خو خدای رحم وکړو، خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. راځه جمیله زویه، دلته کښېنه، ستړی شوی به؟
ستړی شوم خو بې ګټې.
ولې؟
ښه وایم، اول خو یو پیاله راته ډکه کړه، ډېر ساړه مې کېږي.
لورې، هغه پاسته ګوړه مرته را وړاندې کړه.
سمه ده ملک کاکا، ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی.
ولې لورې، ته هم راته ګران یې. که جمیل غوږ دی، ته یې غوږوالی یې، او لمسی مې د غوږوالۍ غمی دی.
مور مې چېرته ده؟
هی زویا، د مور د چې همزولې سره راټولې شي، هغه چېرته ایسارېږي؟
ښه ښه، چا کره تللې ده نو؟
هو، لمسی هم له ځان سره بیولې.
ښه، اوس خو د ستومانتیا ووته، ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه؟ سرمعلم څه وویل؟
زرلښتې، داسې څه یې ونه ویل چې ته پرې خوشحاله شي.
خیر، داسې مه وایه زویه.
فی، کمبخته فرزانه، په دې کم عمر کې څومره وکړې ده؟
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې.
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي، خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو، هغه څنګه؟
هو زویه، د همدې ځواب راکړه.
پلار جانه، زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و، له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې. وی ویل چې دې مسالې باندې باید فکر وکړو، وګورو چې څه ترې وځي، خو ویل یې باید عریضه ولیکل شي.
نو په عریضه کې به څه لیکې زویه؟ دا خو واده شوې وه همدا؟
زه هم نه پوهېږم پلار جانه، له سر معلم سره به وګورم.
ثواب به دې شي جمیله، هغه ماشومه ډېره وکړې ده.
سمه ده سمه ده، ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم.
هو نو زویه، چې هم ثواب شي او هم خرما.
ښه، هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي، هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور؟
نو نور لا څه غواړي چې وایې ورې زرلښتې؟ ویل یې بیا راشه، سرمعلم به هم کومه بله لاره درته وښي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د کوربا یوسف زدران سلامونه او نیک هیلې ومنه. نن جمعه ده او له ازادي راډیو څخه په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو بحث د خپرېدو وخت را رسېدلی. په تېرو څو خپرونو کې مو تر اوسه د نجونو په کوچني عمر ودونو خبرې وکړې. د دې کار اغېز مو د رواني، ټولنیزو، دیني او حقوقي اړخه وڅېړو. په ماشومتوب کې واده یو دا اړخ هم زیانمنوي چې دوی له زده کړو او لازمې پوهې اخیستلو پاتې کېږي. په دې هکله شیننې داسې کېږي چې واده کوونکي د نکاح عقد لپاره د یو بل فرض عمل زده کړو څخه پاتې کېږي. نو نن د دوی د زده کړو په بهیر، ګټو او لازمتوب له محترم میلمه سره بحث لرو. دا اونۍ مو میلمه د دیني زده کړو عالم او د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزي دی. ښاغلی فوزي صاحب، زموږ خپرونې او د ازادي راډیو سټوډیو ته ډېر په خیر راغلی. ستړي
مننه.
درنو اوریدونکو په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم راخلو 0999203540 بل شمیرې 0923225555 شمیرو تر ته مخامخ زنګ وهلی شئ او کولی شئ 0569010 شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پریږدئ. پوزی صاحب، کومه موضوع باندې خبری کوو؟ هغه موضوع تر زو لمړی کا د نجونو د تعلیم په اړه د اسلام لړخه باندې رڼا واچوي تر څو اوریدونکو موضوع ته داخل شي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته د سلام لوړاندې کول څخه ورسته.
وعلیکم السلام.
خزه په ټولنه کې د ټولنې یو مهمه برخه ده او د ټولنې نیمایي بدنه تشکیلوي، او خزه لکه څنګه چې نارینه د اسلام له طرفه ورته مکلفیتونه مواجه دي، همدارنګه خزه هم مکلفیتونه لري چې هغوی د الله تعالی په وړاندې، د خپل کورنۍ په وړاندې، د خپلو بچیانو په وړاندې، د خپل خاوند په وړاندې او د ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. او خزه د تاریخ په اوږدو کې له نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو ارسو او میدانونو کې خدمتونه کړي دي او د ویاړ خدمتونه کړي دي. ښځو د تاریخ په اوږدو کې خپل غیرت، میړانه، صبر او استقامت ښودلې ده او یوه نمونه هم د موږ د افغانستان د جهاد دوره ده چې که تاسو ورته وګورئ څنګ په څنګ یې له خپلو ورونو سره ټوپک په اوږه اخیستی ده، د مجاهدینو درملنه کړې ده او په ټولو مشکلاتو او ربړونو کې ورسره ملګری وه. له دې امله لکه څنګه چې تعلیم په نارینه باندې فرض ده، همداشان په ښځه باندې تعلیم فرض ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم، د علم طلبول په هر مسلمان که هغه نارینه وي او که ښځینه په دوړو باندې فرض دی. او خدای تعالی جل جلاله چې اولین وحی له اسمان مځکې ته را نازل کړه هغه دغه آیتونه دي: اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله تعالی اولین کلمه کې د اقرا ولول امر کوي او دا او پام دی آیت کې د اقرا لکلمې د لوستلو لکلمې سره ترڅنګ د قلم او علم ذکر هم کړی ده. او دا کلمه او کلمات انسان ته متوجی دي، په انسان کې هم خزر راځي او هم نر راځي. او همداشان الله تعالی جل جلاله هغه د رفعت او د لوړوالي د درجاتو وسیله هم علم بللې ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، او کسانو چې ایمان مراور یعنی مؤمنانو چې په دې کې نر هم شامل ده ښځه هم شامل ده، خدای تعالی ورته فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل دا له اور نه وویروي. او بل ځای فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الله تعالی د هغو کسانو درجات لوړوي چا چې ایمان راوړی ده او هغو ته چې علم ورکړل شوی ده، که هغه نارینه وي او که ښځینه.
خیر اوسې فوزي صاحب، ډېره ښه رڼا هم واچوله. هم اوریدونکي هم زنګ وهي کېږي، د هغوی اړیکې هم واخلو ستاسو په اجازه. لومړی اوریدونکی قاري صاحب پښتون دی را سره، مهرباني قاري صاحب. ډېر پخیر
راغلاست. سلام زدران، یوسف خان زدران تاسو سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
د پښتون یم، ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. خدای دې وکړي چار وخت او ملت تاسو راډیو طریقه دې موضوعګانې ورتاکل شي.
خیر اوسې.
زما هم بالي او زما نظر په دې باره کې دا دی، زه به نظر ورکوم بیا به د معلومات پوښتنه لرم. نظر خو مې دا دی چې خدای تعالی د علم په باره کې خدای تعالی ډېر آیاتونه نازل کړي. اول آیات دا دی چې ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، او دوم آیات دا دی چې برابر نه دی وړوند جوړ، څوک چې علم لري هغه جوړ دی، څوک چې علم نه لري هغه وړوند دی واقعي، او څوک چې علم لري هغه ژوندی دی، څوک چې علم نه لري هغه ژوندی نه دی واقعي. او بل دا چې هل جسد الذين يعلمون والذين لا يعلمون، او بل دا چې فرمایي چې فاسالوا على ذكري ان كنتم لا تعلمون، دا خبرې د درجه د علما او د علم درجه تعالی مشخص کړی دي. نو از ما نظر دا دی چې تر څو چې دا خرافات او ریواجات او انانات او دا سنتي ټولنې یا زموږ د دود او دستور او کلتور خبره کوو، تر څو چې دغه خرافات او انانات او ریواجات چې پر موږ باندې حاکمیت لري، تر څو چې دغه جهالتونه او خرافات ورک نشي، تعلیم وده نشي کولای. خو مطلب دا دی چې دا د علماو کار دی او د روحانیینو کار دی چې د تعلیم په عرصه کې و خلکو ته آګاهي ورکړي.
خیر اوسې قاری صاحب پښتون، مهرباني ستاسو نظر او اهمیت په اړه مونږ چې د فوزي صاحب خبرې اورېدې تاسو هغه تکرار کړی. خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني، موضوع ته ملا قوت ورو بخه. مهرباني فوزي صاحب،
نو الله تعالی جل جلاله د علم په حق باندې دغه مسؤلیتونه هم نارینه ته متوجه کړی دي او هم ښځو ته متوجه کړی دي. کدی اسلام تاریخ ته وګورو، ښځې په اسلام کې د علم په ډګر کې ډېرې ځلیدلې دي او هغه خدمات یې ترسره کړي دي چې د ډېرو نارینهو په وس کې نه دي شوي. مثال یې دا ده چې حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه، هغه څوک و چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې د دین نیوایي برخه احکام را نقل کړي دي. او ډیر علما دا وایي چې کچیرته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د دې دغه علم نه وای نو د دین نیوایي احکام به نه وای، او تقریبا ډیر لوی لوی صحابه به د معلوماتو او د فتوا لپاره به یه حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ته رجوع کوله او له هغه څخه به معلومات ترلاسه کوله.
پوزیسی ان شاء الله موضوع اوریدونکو ترخانه شو. ډیر خلک بیا په دې فکر کې دي چې دا تعلیم یو کم اندازه لري، فرزن کچیر انجونه ځینې کم شان فرزن دینی زده کړه الحمدلله خپل منځ او دست زده کړي دا ورته کفایت کوي، اصلا ضرورت څومره دی؟
خبره خدا ده چې ځینې علمونه دي او یا هغه علم یو له علومونه هغه علم دی چې هغه په خزه باندې فرض دی چې هغه باید خامخه باید زده کړي، او هغه دا ده چې هغه د دین کوم ضروری احکام چې دي چې هغه مسلمان ور باندې مکلف ده، هغه خو په خزه باندې په یقیني ډول فرض دی چې ور باندې وپوهېږي. ځکه شرعي حکم ده کوم شیان چې فرض دي د هغو پیژندل فرض دي، که هغه د فرایضو پیژندل دي، که هغه د حلال او د حرامو پیژندل دي، او که هغه ضروري احکام دي دین دا پیژندل خو په ښځه باندې فرض قطعي ده چې باید زده کړي. دا چې زموږ ټولنه لکه مخکې چې د پښتون سره ورته اشاره وکړه، د دغه سنتي رواجونو په نتیجه کې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې، دا په دې معنی نه ده چې دا یو شرعي عمل ده، بلکې شرعي عمل دا ده چې په خزه باندې دوی هغه علم چې هغه ضروری ده او هغه ما تاسو ته ویل چې د دین برخه ده، هغه باید په دوی باندې په لازمي ډول باندې باید دوی زده کړي او دوی ور باندې وپیږي. دوهمه مسله دا ده چې د ټولنې ضرورتونه یوازې په دینی تعلیم باندې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې خزه په ټولنه کې هغه مهم عنصر ده چې کولای شي د ژوند په نورو برخو کې هم ټولنې ته خدمت وکړي. چې لغو مهمه برخې دا ده چې ښځه کولای شي د یو ښه ښوونکي په توګه د ټولنې بچانو روزي، د یوې ښې ډاکټرې په توګه باندې د خلکو خصوصا د ښځو علاج وکړي، چې دا غوره هم ده چې ښځه د ښځې علاج وکړي په ځای د چې هغه نارینه ته ورشي او داسې نور.
مهرباني اوریدونکو، اخلاص موږ سره اړیکې نیسي اوریدونکو، اړیکه شلیدلې ده. همدې موضوع ته اشاره له هم پاتې کیږو. ډیر خلک بیا په دې فکر باندې وي، فوزي صاحب ښاغلی، کچېرې دوی نکاح کوي، د نکاح له امله بیا د دوی د تعلیم پروسه ځنډیږي، او ډیر تصور هم دا دی چې ډیر خلک په افغاني ټولنه کې اولیت هم همغې ته ورکوي. کله باید دوی موضوعات شروع شي؟
خبره دا ده چې دا صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره تاکید کړی ده چې تاسو د خپلو ځوانانو لورانو او زامنو نکاح په خپل وخت سره وکړئ، او که شرطونه برابر شي او د سوق مراجعه وکي چې هغه په دین کې د خلکو خوښ وي نو لږ سره د نکاح وکي او ډیر ماتله ولې په کار نه دي. دا خبره صحیح ده، خو دې کې دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې سره له دې چې باید ماتله نه کی، خو د اسلام له نقطې نظر په دې کې کوم ممانعت نشته چې که ځینې ضروري مسائل وي او دغو په وجه نکاح وځنډول شي دا کوم ناروا کار نه ده. چې لغو جملې څخه تعلیم یو مهم او اساسي مسله ده، نو که د تعلیم د بشپړولو لپاره یوه ښځې نکاح تر یو وخته پورې وځنډول شي په دې کې کوم حرج نشته. دوهمه مسله دا ده که چیرته ټولنه دې ته پاملرنه ولري چې د دوی ښځې د زده کړې وکړي، د دوی لورانې او خویندې د زده کړې وکړي، یا د دوی ته ور په غاړه نجونې زده کړې وکړي، هغه کولی شي چې له نکاح نه وروسته هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
خو که د تعلیم لپاره که د نکاح لپاره تعلیم قرباني کیږي، فکر نه کوئ دا به زیاتی وي؟
زه فکر کوم چې ما تاسو ته وویل چې هغه تعلیم ده چې ضروري تعلیم ده، هغه خو په هر شکل کې
د پلان په کور کې هم وي، باید په کوچنی عمر کې ډیر کله ودونه کې کنه بيخي کم عمر کې حال د تعلیم تبن قرباني کیږي.
چې کله د نکاح عمر ته خزه ورسیږي د دې جواز ته چې هغه نکاح وکړي، ولی خو غوړوالی په دې کې ده چې له ښه تعلیم سره نکاح وکړي دا غوره ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي من عال ثلاث بنات فادبهن وزوجهن واحسن الیهن فله الجنه. چا چې درې خپل لورانې وروزلې او ته یې ښه ادب ورکو او بیا یې هغوی واده کړلې او له دوی سره یې ښه معامله وکړه نو الله تعالی به دوی ته جنت ورکړي.
مهرباني مولوی صاحب را سره اړیکه نیولې وه، اما څو ځله ویلې چې کریډیټ مې کم ده، تلیفون مې قطع کیږي. بالاخره قطعه شو، ورڅخه بخښنه غواړو. بل اوریدونکی منتظر دی، هغې ته ځواب ورکوو. خدای دا اوریدونکي اړیکه هم شلیدلې ده. بله مهرباني، که زموږ کاکا اوري ستاسو اړیکه موږ اخیستې ده. مهرباني لږ زر خبرې وکړي چې د خپرونې وخت بیخي کم دی. زموږ دا اوریدونکی قطع شو. په مجموع کې ښاغلی پوځي صاحب په دې برخه کې ستونزې لکه چې قاري لومړی قاري صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، خرافات او څه څه موضوعات دوی، اما ستونزې یو هم شته. د ستونزو د رفع کېدو لپاره څه کېدلی شي چې بالاخره هغه مقصد چې تاسو بیان کړو هغه اهمیت او لزومتوب هغې ته خلک ورسیږي؟
دې کې شک نشته چې د موږ ټولنه که رښتیا خبره وکړو د افغان ولس په مجموع کې یو مسلمان ولس ته چیرته هم چې دوی ته شرایط برابر شوي دي هغوی د ښځو د تعلیم پیسې کې کوتاهي نه ده کړې. زما د په سعودي عربستان کې زما د سفارت په دوره کې ما هلته ولیدل چې افغانان چون په یو د امن په فضا کې ژوند کوي او شرایط ورته برابر دي، د اکثریت افغانانو لورانې او خویندې هلته تعلیمونه کړي دي، ښه تعلیمونه یې کړي دي، او هر افغان چې وسې رسېدلی دی د خپل فامیل ماشومانې که هغه نارینه دي او که نجونې دي هغه یې تعلیم ته استولې دي. په افغانستان کې له بده مرغه تر ټولو غټه ستونزه هغه د امنیت ستونزه ده. دې کې شک نشته چې نورې ستونزې هم شته چې د جغرافیایي موقعیت په لحاظ باندې افغانان څه ستونزې لري، خلک نشي کولی مکتبونو ته رسیدګي وکړي، اقتصادي ستونزې لري، مثلا داسې ښځینه ښوونکي په هغه سیمو کې نشته. خو د دې ټولو خبرو تر څنګ هغه لویه ستونزه چې ده هغه د امنیت مسله ده. تر څو په افغانستان کې امنیت رانشي تر هغو پورې د تعلیم زمینه نه مساعدیږي. نو
صاحب یو اوریدونکی به واخلو چې خپرونه وخت کم دی. راز محمد له ننګرهار نه را سره اړیکه نیولې، مهرباني لږ زر خبرې وکړئ.
نظر مې دا ده چې باید خلک په خپلو لورګانو باندې په اول سر کې باید دینی علم زده کړي چې څومره ورته ضرورت دی انسان، او بیا ورسره که نور زده کړه ورکړي نو هم ډېره ښه ده. ولې د مور تعلیم یافته وي نو د هغې د بچیو روزنه هم ښه کوی شي، او که مور د تعلیم وي د بچیو روزنه هم نه شي کوی، مشکلات په ټولنه کې زیاتېږي. دغه مې نظر و.
مهرباني خیر استاس نظر خو منخپور کو ډیر زیاته مهرباني لنګرهار نه مړی کنی ولوا دا چې څه ګټي لري په دې اړه پراتلونکو خبرونو کو خبرې کو خو لا پوزي سپ سره پات کیګو مهرباني.
نو د ما په نظر باندې امنیت یو مهمه مسله ده چې باید په افغانستان کې راشي او لنی کمرغه د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا او همدارنګ نړۍ ونر ټولنه په دې شپو کې په جدي توګه باندې لګیا دي ترسو صلح افغانستان ته راولي او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې په دې لار کې افغانان کامیاب کړي. خو زه خپل دوه ډړي وړاندیز لرم کچیرته یو غوته پاملرنه وشي نو زه په دې عقیده یم چې تر دې حد پورې به د تعلیم د نجونو د تعلیم په مسله کې پرمختګ تر سره شي. یو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید د دینی علما او مرسته ترلاسه کړي. لدینی علماء سره په ولایاتو کې تماس ونیسي او همداشان د حج او اوقاف وزارت او همدارنګ د پوهنې وزارت کولای شي په دې لار کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي او د مساجدو للارې د علماء للارې د تعلیم په برخه کې له دوی څخه مرسته وغواړي.
ډیره زیاته مهرباني خیر استاد خبري خوږي وي. ډیره زیاته مهرباني چې تاسو سمون بلنه او مننه زموږ سره سټوډیو کې پاتې شوي. نو د خبرونه وخت پاتې رسیدي خیر استاد سره حضوره
مننه.
بل خبرونه امید مرزبان وړاندې کوي تر نیم ساعت خبري مطالب لري تاسو ور سره اوسئ.